بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو او خوږو روژاتیانو په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. دوستانو، نن د اتبار یک شنبه ورځ د 2024 هجری لمریز کال وری د میاشتې 29مه د 1420 ختم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 15مه او د 2020 میلادي کال د اپریل 13مه نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې لمعمول سره سم لمړی خبرونه اوردل شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی د برجام د ګډ کمیشن غونډې تر سره کیدا هیلې او شکونه. له دې وروسته هم بیا درته د روژې د احکامو په هکړه د پروګرام بله برخه وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د هندارې تحلیلي پروګرام اوردل شي چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د اعلان په وړاندې د طالبانو د غبرګون په هکله دا چې ورکه یوسف امین زازی صاحب همدارس غریب الرحمن شاب صاحب برخه اخلي. د وبسته هم به ورسپانه د کتنې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام کړی دی مهال خبر نو تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحانی ویلی چې پوز او سپاه د ایران د ملی ګټو د ساتلو لپاره ودریدل. د ایران د اسلامی شورا مشر ډاکټر قالیباف وایي چې د نتنز د ترهګرې حملې سبب ضروری دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اړخیزه پلان جوړ کړی دی، او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په اروپا کې د مسلمانانو پر ضد د کرکې خپرولو د عاملانو د سزا کولو غوښتنه وکړه. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی روحانی ویلی چې پوز او سپاه د ایران د ملی ګټو د ساتلو لپاره ودریدل. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی ویل د ایران د اسلامی جمهوریت پوز او سپاه په څلور کرن تپلی اقتصادي جنگ کې د اته کلن سپیشل دفاع په شان د ایران د ملی ګټو لپاره ودریدل. خاغلی روحانی د وری د نهویشتمه په مناسبت چې د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز ورځ ده په یو پیغام کې زیاته کړه، د ایران پوز د ایرانی ملت په څنګ کې دریدلې او درې څلوېښت کاله مخکې هم چې ایرانی ملت ناپاچاهي مخ واړه او دیکتاتوري پر ضد انقلاب وکړ، پوز د ملت په څنګ کې ودریده. د اسلامی ایران ولسمشر حسن روحانی ویل د ایران پوز د ایرانی ملت برخه دی، او دا په سیمه کې له نورو پوزونو سره د اسلامی ایران د پوز توپیر ښیي. ښاغلی روحانی د ته په اشاره سره چې د ایران دښمنان د ایران له امنیت، وحدت، قدرت او پراختیا په ویره کې دي زیاته کړه، ایران ته له هغو لپاره له هغه زیات ستر و چې فکر یې کوه. په 1450 مارس کال کې د ایران د اسلامی جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په ژوند بخون کې او تاریخی پیغام سره د ایران پوز نوې ژوند پیدا کړ، او د ایران په تاریخ کې د وری نهویشتمه د اسلامی جمهوریت د پوز ورځ ونومول شو. خاغلی قالیباف وایي چې د نتنز د ترهګرې حملې زباب ضروری دی. د معیار خبری آژانس تر راپور سره سم د ایران اسلامی جمهوریت د پارلیمان مشر محمد باقر قالیباف ټینګار وکړ د نتنز د ایټمی سایډ د تراګری حمله جواب حتمی ضرورت دی او په مناسب وخت کې به ترسره شي. خاغلی قالیباف نن د پارلیمان په څرګنده غونډه کې د نتنز په ایټمی تاسیساتو کې د یورنم او د شپیته فیصدي بډایولو پیل ته په اشاره سره وویل. دغه بډایولو دښمنانو ته ثابته کړه چې د ایران ایټمی سند ضایع شوی دی. د زیاته کړه د علمي پرمختګ لپاره د ایران په ملي هوډ هر ډول دباو اعمالول او ناسنجول شوی اقدام بې اغېزه دی. ښاغلی قالیباف همدارنګه وویل دښمن د نتنز په ورانکاری سره هڅه وکړه د ایران مذاکراتي دریځ کمزورې کړي. د ایټمی انرژي نړیوال آژانس د خالی په ورځ په یوه راپور کې د نتنز په ایټمی تاسیساتو کې د شپیته فیصده بډایولو راپور تایید کړ. په ایران کې نور 415 کسان د کرونا ویروس قربانی شول. زمون خبریال راپورټ راکړي ایران د روغتیایي چارو وزارت وایندوی میرمن سیما سعادت لاری نن په یواد کې په کرونا د ککړو کسانو د شمیرنو په اعلانولو سره ویلي چې په تیر شاورس کې تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس 24,644 ککړ کسان پیژندل شوي چې لا 2,092 کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. میرمن سیما سادات لاری ویلي چې په 13 ساعتونو کې له بده مرغه په کرونا ککړ 415 کسان وژل شوي دي چې له 200 تر دې دمه په درس ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 6,022 تنو ته زیات شوی دی. د هیوادونو د رسمي شمیرنو په اساس هم کوویډ 19 ډوله ناروغۍ تر دې دمه په دنیا کې څه د پاسه 1.5 میلیون کسان ککړ کړي او څه د پاسه 3 میلیون کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اړخیزه پلان جوړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره اړخیزه پلان چمتو کړی دی. ښاغلی غنی دغه خبره نن افغان امنیتي منصوبینو ته د مډالونو د ورکړې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په اشاره سره د وینا په مهال وکړه. هغه زیاته کړه په اوسني تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. مونږ له دوو کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیزه پلان برابر کړی دی. نوموړي وویل چې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري او اوس د دې وخت رسیدلی چې د افغانستان ملي حاکمیت په بشپړه ډول خوندي شي او افغانستان خپله بېطرفي ثابت کړي. افغان ولسمشر د غرض ویلي طالبان د جګړې دوام لپاره هیڅ راز دینی روال نه لري او په خبره چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه که طالبان سوله کوي زموږ غیږه ورته پرانستې ده او له هغه پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د طالبانو پلمه او بهانه ده. باید ویل شي چې دغه غونډه نن سهار په چنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې په کې د کابل ښار د لومړني امنیتي وزیر 1400 منصبونو ته د بریال دویمې درجې دولتي مډالونه ورکړل شول. په ننګرهار کې په یوه وسلوال برید کې اتم ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي چې بېګانه پیژاند وسلوال او جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړونده د سرچاړي خان په سیمه کې په یوه جومات کې پر لمونځ ګزارو د تراوی لمانځه په مهال ډزې کړي چې پکې د نوموړي په وینا د سیمې د اوسیدونکو عبدالوهاب 15 زامن او درې وریرونه وژل شوي دي. عزیزانو په دې حق زموږ د خبریال آصف شینواري راپورټ ته وکړئ.
لږ تر لږه 8 تنه د یوې کورنۍ غړي په یو وسلوال برید کې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ووژل شو. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي تېره شپه ناڅرګندو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراچې علي خان په سیمه کې په یو جومات کې پر لمونځ ګزارو چې د تراوی لمونځ ادا کاوه ډزې کړې چې په نتیجه کې د سیمې د اوسیدونکو عبدالوهاب 15 زامن او درې ورونه وژل شوي دي. ننګرهار والی ویلي چې بریدګر له سیمې تښتېدلی خو د ده په وینا چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي تر څو پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. ننګرهار والی ویلي چې لومړنیو پلټنو ښودلي چې دا پیښه د شخصي دښمنۍ او د ځمکې د ملکیت پر سر د پخوانۍ لانجې له امله رامنځته شوې ده. تیر کال هم د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشګومبت په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د یوې کورنۍ پنځه غړي چې درې کوچني ماشومانو د خوب پر مهال په ډزو وژلي وو. وروسته ثابته شوه چې دغه پیښه هم د شخصي دښمنۍ او د ځمکې پر سر د ملکیت له امله د پخوانۍ لانجې پر اساس رامنځته شوې وه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
لا تهران اډو خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې 15 طالبان وژل شوی دي. د افغان غ خبري اژانس لا راپور سره سم د افغانستان دفاع وزارت نن په یو بیانیه کې ویلي چې د افغانستان ځانګړو امنیتي ځواکونو په هرات او زابل ولایتونو کې په لوړ عملیاتو کې 15 طالبان وژل دي او یو شمېر نور هم ژوبل کړي دي. له بلې خوا د طالبانو په حمله کې هم 11 افغان پوځیان وژل شوی دي. 11 افغانستاني پوځیان د غایبات په شمال کې طالب ډلې په بریدونو کې وژل شوی دي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو د بغلان په مرکز پولې خومړي خار کې د دغه هیواد پولیسو په اډې باندې حمله وکړه چې لامل یې وو پولیس وژل شوی دي او د دې اډې تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. همداشان د تخار ولایت په مرکز طالقان خار کې د افغانستان په حکومت پورې د اړوند ولسی غورزنګ ځواکونو اډه د طالبانو ډلې له حمله سره مخامخ شو چې لامل یې د ولسی پاڅون څلور ځواکونه مړه او 15 نور زخمیان شوي دي. دواړه لورو نخطې په داسې حال کې زیات شوې چې ټاکر شوې ده د اپریل 14 ترکیې په استنبول کې د جنگ او نخطې د ختمولو په خاطر د افغان دولت او طالبانو ترمنځ غونډه ترسره شي، خو طالبانو حاضر دمه په دغه غونډه کې لا ګډونه ډډه کړې ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په اروپا کې د مسلمانانو پر ضد د کرکې خپرولو د عاملانو د سزا کولو غوښتنه کړې ده. نیسنا راپور سره سم د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په ټویټر کې له هغو اروپایي هیوادونو چې د هولوکاسټ په اړه یې منفي څرګندونې منع کړې دي وغوښتل. د هغو کسانو په وړاندې هم چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سپکاوی کوي ورته معیارونه اجرا کړي. عمران خان د دې په ترڅ کې چې د دغو کسانو د سزا کولو وختونه وکړه جوته کړه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو ترمن ځنګړي زی لري او د نبی مکرم به احترامي او سپکاوی د مسلمانانو لپاره د منلو نه دی. د فرانسې ولسمشر ماکرون د اکتوبر په 20 په لړ سرګندونو کې ویلي چې فرانسه به مغه راز د اسلام د ګران پیغمبر پر ځس په کوونکو کارټونو خپرولو ته دوام ورکړي چې دا موضوع د مسلمانانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ننګرهار ولایت د دوه ولسوالیو لپاره د داعش ډلې مسؤول وژل شوی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قواعدارې ځانګړو ځواکونو قمانډانې رسندوی ته په استول شوي بیانیه کې ویلي چې د ځواکونو بیګا د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د شګې په سیمه کې عملیات کړي چې پکې د کمین مشهور په حکیم الله د ولایت د پشیراګام او اسکې مینې ولسوالیو لپاره د داعش ډلې تازه ګمارل شوی مسؤول د تیښتې په محل وژل شوی دی. په خبر پڼه کې راغلی چې له وژل شوی تن یو میل تام پاچا د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د بیانیې په اساس په دغه عملیاتو کې ملکی وګړي او امنیتي ځواکونو ته کومه مرجوبله نه ده وختي. دا د دې محل خبرونه. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د برجام د ګډ کمیشن د غونډې تر سره کیده هله او شکونه د زمونږ د سیاسي تفسیر عنوان دی. د خالی پورس د برجام د ګډ کمیشن د غونډې لا تر سره کیده ورسته د خارجه وزیر سیاسي مرستيال سید عباس عراقچی ویل چې دا سیخکاری نوې تفاهم د بڼه غورا کیده په حال کې دی. په یوه حال کې هغه جواب تکړه چې په هیڅ وجه لا فرسایشي او دوه خبراترو سره دلچسپي نه لرو او لګ تر لګه دا همرا متن د لیکلو وخت رسیدلی چې پرې ګډ نظر وجود لري. دا سیخکاری د برجام د ګډ کمیشن د غونډو لا څو پړاونو تر سره کیده ورسته تر یوه حد راتلونکي لارې روښانه کانادا. په نه حال کې اوس امریکا هڅه کوي چې کاټا کل شوی دا ایران ته امتیاز ورکړي یوازې لکتر لگاو د بای کارټونو د کمې اندازې د لغوا کولو په اساس وي. لویدیزو رسندیو په دریو برخو د امریکا د بایکاټون د بشلو خبره کړی دا چې یبا برخه د لغوا کیدا بل برخه د خبرو اترو وړ او یبا برخه هم نه لغوا کیدا بللی دا او د واشنگتن د چارواکو لا کوله ټینګار کوي چې واځي لومړی برخه لا ایران سره په هر ډول موافقه کې په نظر کې ونیول شي. دغه رسندیو ویلي چې امریکا نیت نه لري درس بایکاټونه لغوه کړي. دغه راپورټونو په اساس هغه بایکاټونه هم چې امریکا یې د لغوه کولو نیت لري یوازې له هغو اضافي امتیازات ورسته چې تهران یې باید ورکړي لغوه کیږي. واشنگتن ګواښ کړی دی چې د ټولو بایکاټونو په لغوه کولو د ایران په ټینګار سره به خبرې اترې بندون ته لاړ شي. په مقابل کې ایران په خپل اصولی دریز ټینګار کړی او باوري دی چې د بایکاټونو هر ډول ویشل د نه منلو او ټول بایکاټونه باید په یو ځای لغوه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پریکنده سیاست په اساس ټول بایکاټونه باید لغوه شي او لارې اختیار معلومولو وروسته به په مناسب وخت کې ایران خپل جبراني اقدامات درولو ته چمتو شي. د حقیقت کې اسلامي ایران د ټولو بایکاټونو یو ځای لغوه کیده د ویانا د خبرو اترو د ژغورنې یوازینی لارا بلی ده. د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی حسن روحانی د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاواروف سره په کتنه کې د 2015 میلادي کال موافقه ته د ستنیدا په ضرورت د ټینګار په ترڅ کې انداراز تاکید کړی چې هر هغه بایکاټ چې له 2015 میلادي کال وروسته د برجام له اجرایي کېدا وروسته لګیدلې لغوه شي. د ایران خارجه وزیر خاغلی ظریف هم ویلي چې ټول بایکاټونه باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران پر ضد د امریکا د یو اړخیزه بایکاټونو د لغوه کولو ضرورت ته په اشاره سره پرته ایټمی موافقه ته د امریکا ستنیزاد برجامی ژمنو په اړه په اجرایي زمینه کې د ایران په اقدام پورې مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې چې حتی د امریکا ځنې سیاستوالان هم ایټمی موافقه یعنی برجام ته د واشنگتن د ستنیدا په ضرورت ټینګار کوي. د بایډن حکومت دا ګمان کوي چې د زنو امتیازاتو په ورکولو او د زنو بایکاټونو په لغوه کولو سره به ایران له خپل اصولي سیاست تیر شي. خو د ایراني ملت د حقوقو د ساتلو لپاره د یورنمو د 60% بډایولو په شمول د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د ایران اقدامات ښایي چې تهران به له خپل اصولي غوښتنو هیڅ شاتګ ونکړي. ډېرو خوږو روژاتیانو انشاءالله چې روغ جوړ به وي او عبادتونه مو د الله په درګاه کې قبول شي انشاءالله. مونږ به هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. parsvideo.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخت. د تهران اډو ډیرو قدرن اوردونکو د روژې په مبارکه میاشت کې استاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې د په دعا سره د خبرونه په دې برخه کې د روژې د احکامو په حق له پاکستان لا تکړه عالم مولانا شیدا حسین جعفری ویناو ته تاسو پام راغړو چې د روژې زن نور احکام مونږ ته بیانې.
بسم الله الرحمن الرحيم. د روژو احکامونه یو حکم دادی چې هر یو انسان باندې واجب دی چې هغه باندې ځان پوهی کی چې ډیر زیات مهم دی انسان لپاره یو روژه دار لپاره. هغه دادی چې کچیر یو انسان د روژې شپې کې غسل جنوبت ور باندې واجب شه، آیا دا کس روژه ساتی شي یا نه شي ساتی؟ علما او فقها او مفتیانو دې لپاره څو صورتونه څو قسمونه ذکر کړي دي. یو قسم یې دا دی کچیر یو انسان ته پته ولګېده چې زه مابدن غسل جنوبات واجب شوی دی، خو هغه سستي وکړه، هغه غسل یې ونه کړ، تا دا څه د سبې اذان ور باندې وکړه، نو دې ټایم کې ټول فقهای د دی والا کومه روژه دی روژه نه کیږي، د دی والا روژه بتله دی. بل کوم قسم دی غدا دی چې یو کس دی هغه ته پته ولګېده څه ما باندې غسل واجب شه، خو ازنن مخ کې هغه غسل انجام کړ، غسل وکړ، نو د ځکه ټول فقهای چې د دی والا روژه چه دی صحیح دی، روژه ده ستی شي. دریم کوم صورت غدا دی چې یو کس ته غسل جنوبات ور باندې واجب شو، غته د پته ولګېدله، خو څملسته غټه می غسل ونه کړه، غته یقین و چې سبي منځنه مخ کې پاتېګم، خو سترګې پټې شولې، اذان ور باندې وکړه، د بعد بیدار شه خوب نه، تا دا چې یقین و چې سبي منځنه وخت پاتېګم، د صورت کې هم د دیوال روژه چه دی صحیح دی. یا هغه یو کس څنګه باندې غسل جنوبات واجب دی، خو د پاره اوبه مزیر دی، zarar و ترسوي، فرض کا وخت ورسره ډیر کم دی، تنگ دی، چې اذان ته ټایم ډیر کم دی، نو د سړي لپاره حکم دا دی چې په کار دی د دې غسل جنوبات په بدل کې تیمم وکي، چې کله تیمم وکه نو غد بعد دې لپاره څه کیږي، روژه صحیح دی، هیڅ مشکل هم نه لري، د روژه ستای شي. یا دې شان هغه یو کس سوال دا کیږي، هغه یو کس ورځې ټایم دی، ورځې ټایم کې هغه محتلم شولو، غسل جنوبات ور باندې واجب شو، خو بیا ول غسل جنوبات ور باندې واجب شو، آیا د سره د دې روژه ماته شو یا ماته نه دی؟ نو ټول فقها د ځکه چې ځکه څه د عمدی د دې ولا کار نه و، خوب کې د محترم شوی دی، غسل ور باندې واجب شوی دی، د احتلام سره د دې انسان روژه دار انسان ولا روژه نه بدلی کې، په کار د خپل روژه د وسطی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي؟
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګار روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو، زمونږ نیکی پرزوینه ومنه عزیزانو، ستاسو د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دو په هیله د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو. عزیزانو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا حکومت په دا ورستیو کې اعلان وکړ چې د ستمبر تر 11 به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. دا په داسې حال کې دي چې له طالبانو سره د قطر د موافقې له مخې دغه ځواکونه باید د مئی په میاشت کې له افغانستانه تللي وي. طالبانو د امریکا دغه اقدام له خپلې وعدې خلاف ورزي ګڼلی او ویلي دي چې تر څو چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي، دوی به هیڅ ډول سولې په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي. د بلې خوا د استانبول د غونډې لپاره هلې ځلې روانې دي او د امریکا پوره پوره هڅه دا ده چې د مئی په میاشت کې دغه غونډه ترسره کړي. دا چې د امریکا دا نوې دریز راغلی دی، دا به د دغې غونډې په ترسره کولو کې څومره ستونزمن شي، ځکه چې طالبانو ویلي چې په دغه شان غونډو کې ګډون نه کوي. او له بلې خوا امریکا چې له نړیوالو معاهدو دغه شان خلاف ورزی کوي، د دې په مقابلې کې طبعا طالبان هم دا خبره کوي چې دا کار به د امریکا لپاره ګران تمام شي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبره رڼا واچوو چې آیا طالبان به په دغه شان حالاتو کې د استنبول په غونډه کې برخه واخلي او کنه، او دویمه دا چې دا کمې دړکې چې امریکا طالبانو ته ورکوي یا طالبان امریکا ته ورکوي، په دغه شان حالاتو کې به د افغانستان راتلونکو څه وي؟ آیا تاوتریخوالی به زیات شي؟ آیا طالبان به په امریکایانو باندې هم بریدونه پیل کړي او کنه یوازې د افغانستان په خلکو او د افغانستان په ځواکونو باندې به د دوی حمله زیات شي؟ دغه شان مسائل و مونږ نن په هنداره پروګرام کې د افغانستان له دوو شخصیتونو سره راونغاړو. د افغانستان د چارو د کارپوه او لیکوال او خبریال ښاغلي قریب الرحمن شهاب صاحب، او د افغانستان د سیاسي فعال او کارپوه ښاغلي یوسف امین ځاځي سره. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي قریب الرحمن شهاب په خبرو سره پیلوو. شاه صاحب، تاسو ته پته ده چې امریکا بالاخره دا اعلان وکړ چې د ستمبر تر 9 نیټې پورې. عزیزانو، خپل بحث د ښاغلي قریب الرحمن شهاب په خبرو سره پیلو. شهاب صاحب، تاسو ته پته ده چې امریکا بالاخره اعلان وکړ چې د ستمبر تر میاشتې پورې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. طالبان وایي چې دا د امریکا لخوا د خپلې هغې وعدې خلاف ور چې د قطر په موافقې کې کړې ده. اوس چې د استنبول غونډه جوړیدونکې ده، طالبان وایي چې تر څو بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي نو په دغه شان غونډو کې ګډون نه کوي. آیا ستاسو په خیال طالبان باید استنبول په غونډه کې برخه واخلي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. هغه څه چې امریکا حکومت اعلان کړي، زه د هغوی په اراده او نیت باندې اوسم شک لرم. یو فکر کوم چې د هغوی د هر برنامه تر شا یو بل برنامه هم وي. نو فکر کوم یوازې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر هغه څه پرمختګ چې افغانان یې غواړي ونه شي، دوی دغه مسله وځنډوله. که نه ممکنه وه چې دوی اعلان کړی وای چې موږ نیمایي خپل عسکر تر نیم میاشتې وباسو او پاتې به په تدریجي ډول باندې له افغانستان څخه ووځي. او بیا دا هم یقیني نه ده چې په سپتمبر کې به د دوی استخباراتي قراردادي او نظامي حضور ټول صفر ته رسیږي او که به نه رسیږي، دا هم واضح نه ده. تر دې ورهاخوا بیا د طالبانو موقف هم چې اوس دوی په هیڅ ډول مذاکرات کې ګډون نه کوي، دا زه د دې وطن او د دې خلکو په خیر باندې نه وینم. اوس امریکانو حد اقل یې اعلان کړی چې موږ تر سپتمبر میاشتې پورې د خپلو ځواکونو تعداد صفر کوو. نو هغه د اشغال خبره چې واغه وستر یو حد پورې یو مهال ویش ورته جوړ شوی دی. نو هیله دا ده د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې په استنبول کنفرانس کې یا د سولې په بر هر کنفرانس کې چې باید ټول طرفونه ګډون وکړي تر څو دغه ناخوالې او ناورین چې د افغانستان خلک یې بیا ورکوي دا په یو ډول باندې په لومړیو کې راکم او بالاخره پای ته ورسیږي. نو که طالبان په د استنبول ناسته کې ګډون ونه کړي، د ناستې هدف بیا څه دی او د ناستې هغه مفهوم له منځه ځي. بنان ګډون به ټول اړخونه ولري او پر یوه سیاسي حل لاره باندې چې د افغانستان د خلکو خیر نغښتي په هغې باندې باید توافق وشي. لیکن یوې مسلې ته باید ټول اړخونه توجه وکړي چې ډېر زیات بهرني لاسونه هم لاس په کار دي تر څو په د افغانستان په سوله کې خپل منافع د خپلو تعریفو پر اساس باندې تعقیب کړي. نو دا په کار ده دواړو افغاني لورو ته، د افغانستان حکومت ته او د طالبانو تحریک ته، چې دې ته متوجه اوسېږي او خدای مکړه بیا موږ تېرې تجربې تکرار نه کړو.
ډېره مننه کوو. د شهاب صاحب همدا پوښتنه به له ښاغلي یوسف امین ځاځي نه وکړو چې د افغانستان د سیاسي چارو فعال دی. زازه سیب ستاسو خیال ده طالبان خوایي چې ترسو چې بهرنیز واکونه په افغانستان کې وی د سولې په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي، لبل خو د استانبول د غونډې لپاره د امریکا له خوا پوره تیاری نیول شوی دی او ویل کیږي چې کابو شل هیوادونه او هم دغه راز مختلف مؤسسې به دغه غونډې ته وربلل کیږي. څه فکر کوي، آیا طالبان به پکې برخه واخلي؟
مننه. ګوري، د امریکا طالبانو یا د دغه جګړې ختمول لپاره په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه مونږ بحثونه ډېر کړي دي، د اول نه مو څه کړي دي، مونږ دغه تاویلي دي. ګوري، د طالبانو او د امریکا کوم توافق چې په دوحه کې مذاکره مونږ اول نه ویلي چې دا ناقص ده، شرایط د قسم مو کړی دی چې نازو هغه نشته، درېمګړه نشته، تضمین کوونکی نشته، ناظر نشته، او د دغه پایلې نه مونږ خپل هغه تشویشونه د تاسې طریقه ولس او نړیوالو سره مو شریکې کړي دي. مونږ د دې نه کومه خطه هم نه درلودله، همدغسې خو یو مونږ ته یو سوال واضح ده چې امریکا فقط خپل منافع لټوي، نه د طالب پروا لري، نه په خبرو نه دی حکومت لري، فقط د غوښتل چې خپل سرخوږی کم کړي. امریکا ځان ته قدرت وایي، امریکا ځان ته یو څوک وایي، نه په طالب بندواز ده، نه په دغه حکومت بندواز ده. خو بعضې خبرې ډیپلوماتیک خبرې دي چې پروتوکولونه دي، قراردادونه دي، توافقات دي، صلح یې غوښته، په هغه کې دی ژمن پاتې نه شو چې باید نه میاشتې کې دی وتلی وای د طالبانو سره، یعنی دا خپل نړیوال هویت لاسته ورکوي، چینایي او نړیوال هویت دته به ډېر سخت زیان وکړي. دا کار دا دوامه خبره، یوه طرف ته هلته طالبانو ویلي چې زه مای میاشتې کې ووځم، بل طرف د افغانستان حکومت دولت دوی امنیتي او ستراتیژیک غلطي قراردادونه پیمانونه لري. اوس دوی په دغه دوو مسلو کې حیران پاتې دي. هر څومره چې د افغانستان خلکو غږ پورته شي، د افغانستان حکومت غږ پورته شي، د نړیواله په کچه باندې ډیپلوماسي چالان شي، همدومره امریکا هم د فشار لاندې راځي چې اوس د ایران پاتې ده چې زه باید څه وکړم، زه د افغانستان حکومت ته څه وکړم. هغه وایي چې زه تا سره ولاړ یم، زه درسره یم، او حکومت به هم درسره کوم، همکاري به هم درسره کوم، خو سرتېري به زه وباسم. طالب ته وایي چې زه سرتېري وباسم، بیا په هغه خبرې دی درېږي نه، وایي چې پنځه میاشتې بعد راغلی د امریکا نه. زه فکر کوم چې لاره ورکه ده، د چې کوم اهداف درلودل په افغانستان کې هغه هغه مخفي اهداف دي، هغه کې فکر کوم چې دا جګړه بل کومې خواته لاړه شي. د افغانانو لپاره، د یو دبو لپاره، دی په ټولو هغه خپلو ژمنو کې دی پاکې راغلی ده، او دا به ښې پایلې هم ونه لري.
ډېره مننه کوو د یوسف امین ځاځي صاحب، یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راځو ستاسو خدمت ته. یو ځل بیا مو په هنداره کې هر کلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شئ. عزیزانو، دا لومړی ځل نه دی چې امریکا له نړیوالو معاهدو سرغړونه کوي. طالبانو ګواښ کړی چې دا کار به د امریکا لپاره ګران تمام شي او ښایي د طالبانو حملې په امریکا بیا پیل شي، همدغه راز په افغان ځواکونو یې حملې زیاتې شي. په عین حال کې امریکا هم وایي چې که طالبان دغه ډول تحرکات وکړي نو د ملګرو ملتو د ترهګرۍ له تور لیسټه د هغوی د مشرانو د نومونو ایستل ښایي ستونزمن شي. دلته به له ښاغلي شهاب نه په دې اړه پوښتنه وکړو چې دغو شرایطو ته په کومه سترګه ګوري. آیا د دې مطلب دا نه دی چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي؟
اول خو دا چې امریکایان فکر کوي چې موږ په نړۍ کې یا کتاز یو او له هر ډول معاهدو څخه چې هر ډول هر وخت او هر زمان کې وغواړي هغوی وځي. مثلا که تاسو د ایران د اټومي تړون مسلې ته وګورئ، چې ټرمپ په یو اړخیز ډول هغې څخه ووت، چا امریکا مرسته وکړه؟ په ملګرو ملتونو کې نړۍ د چاپېریال په بحث کېږي، امریکان په یو اخیز ډول دلته وځي، چا پوښتنه ترې وکړه؟ د امریکانو لپاره د تړونونو هغوی یو دود دی، ځکه دوی فکر کوي چې موږ په نړۍ باندې راز چلوو. له طالبانو سره هم د هغوی تړون فکر کوم چې د بایدن اداره سره له دې چې ځان ورته ژمن بولي، مګر بیا هم ځینې ستونزې شته، نقص دې تړون شته، یو ارخیز نقص دی چې لومړی له همدغه نه شروع کېږي چې د مې تر میاشتو دوی خپل ځواکونه له افغانستان څخه ونه ایستل او په خپلواکه توګه یا په خپل سر باندې یو پرېکړه بله اعلان کړه چې ګواکې موږ به تر سپتمبر میاشتې پورې ووځو. بنان دلته یو ډول بې باوري اوس رامنځته شوې دا چې امریکان وایي چې کېدای شي موږ د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نور سرتیري واستوو تر څو د هغوی امنیت وساتي. د دې معنا هم دا ده چې بې باوري زیاته شوې، ویرې لري چې ګواکې طالبان به پر دوی باندې بریدونه وکړي. بلخوا طالبانو اعلامیه ورکړې، هغوی ویلي په صراحت سره چې د هر ډول پېښېدونکو مسایلو مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي، ځکه دوی تړون نقض کړی دی. نو بلان د یو تکر ویره موجوده ده، خو بیا هم فکر نه کوم چې په دغه اساس شورای پکې د طالبان پر برنامه ځواکونو باندې هغه جدي بریدونه چې فکر کېږي ور باندې وکړي. دویمه مسله دا ده چې پر افغان ځواکونو د بریدونو مسله له اوس نه چټکه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو په دې کې راز باندې د جګړې څېړنه سره مندې عموما د چلي له پیل څخه سم تاسو سره د جګړې زیاتېږي او د جګړې هڅو تکسي. دویمه مسله دا ده چې د سولې بحث مطرح دی، د قدرت په خوځونه او د نمایش بحث مطرح دی. نو دا د افغانستان حکومت هم غواړي چې وښيي هم موږ کولای شو چې په خپلواک ډول باندې عملیات وکړو، نو دوی به بریدونه زیاتوي، عملیات به زیاتوي. او طالبان دا هم فکر کوي چې موږ د ډېرو سیمو مومنان هغوی به بریدونه کوي. د جګړې د زیاتوالي نه ځان دښمني هم او د بڼې تولید بدلېدو ته هم ډېره لرم. ښایي ځینې متفاوت ډول بریدونه وشي، حتی هغه ښارونو کې چې کوم تړون پخوا موجود وو چې لوی بریدونه بده کېږي هغه مات شي، نو یو سخت حالت مخکې دی، مګر هغه لري د دې سخت حالت مدیریت د سیاسونو پورې. که سیاسون د افغانستان او د طالبانو مشران دغه حالت په سم ډول باندې مدیریت کړي، نو تمه شته چې موږ د بدو ورځو شاهدان ونه اوسېږو. او که خدای نه کړه موږ دغه فرصت ضایع کړو او یا هم د نورو د اهدافو لپاره خپل ولس قرباني کوو، بیا خدای نه کړه موږ به ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولرو.
د ښاغلي شهاب ډېره مننه او له هغوی په خدای په امانۍ سره. یوسف امین زازه، ستاسو په دې اړه څه خیال دی؟ اوس چې دواړه لوري یو بل ته داسې ګواښونه کوي، آیا په راتلونکو ورځو کې به تاوتریخوالی زیات نه شي په افغانستان کې؟ او آیا واقعا امریکا به د ستمبر تر 11 خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، او کنا بیا به هم د وخت اخستلو هڅه وکړي؟
ګوره، امریکا د نړۍ یو زبرځواک هیواد په حیث کچې ته دوی مسؤولانه برخورد ولري او نړیوالو ته ځوابګو اوسي او ونه غواړي چې نړیواله ټولنه وپاشلی شي او نړیوال نظم د منځه لاړ شي، به خپل مسؤلیتونه په ښه شکل ادا کړي. اول خو زه دا وایم چې د دوی وتل نه وتل، راتګ نه راتګ، دا نمونږ راغوښتي دي. دوی راغلل د القاعدې یا د تروریزم سره د مقابلې یا د مبارزې درې اهداف یې ټاکلي. اوس مونږ وایو چې دغه درو اهدافو پر راغلی دغو درو اهدافو یو کتاب حساب خو د دنیا ته خو ورکړه که نه، دا شورا امنیت دا ملل متحد ته خو ورکړه، مونږ ته خیر راکړه که نه، څه شول دا درې اهداف؟ دا یو حساب. بل چې اوس ته ووځې، ته چې ووځې دا تروریزم څه شو، دا القاعده دا 40 کلنه جګړه وه. دا خو نو دا 40 کلنه جګړه خو دی صرف د افغانانو مسؤلیت خو نه ده که نه، دې چې افغانان به خپلو منځو کې جوړ شي او خپله ځان ته خپل راتلونکی انتخاب کړي. مګر دغه د جګړې تمویل کوونکی، تجهیز کوونکی چې د ډلو ټپل پکې، دا خو دوی وو، دا خو سیمې هیوادونه وو. دا مسله مونږ ته پاتې ده، دا مسله مونږ ته پاتې ده چې دا په نړیوالو پسې لري، په سیمې هیوادو پسې لري، خاصتا په امریکا پسې لري. بله پاتې شوه خبره د بین الافغاني مسایل. همداسې چې بین الافغانی مسائل به هر نه لري د نور وادو پسې مونږ خپله باید کینی، دوی بدمکاری وکړي، زمینه راته مساعده کړي، نو هغه تم یو حاصل موجود ده نړیوال عام موږ فرهنګ او کلچر او افغاني حاصل موجود ده چې چیرته دی ورکه درمګړه به طرفه درمګړه رول چیرته ده هغه باید په افغانستان کې نه نو وسی بین الافغاني بحث باید وشي اما په انسر اما په فکر سره وزه د هم د طالبان نه خوشاله نه د حکومت نه خوشاله نه دایما ځایګه اما په صفت یو افغان په صفت مسلمان دایما عرض اما ځایګه په آینده د افغانستان کې کوم ذکر ده په جمهوریت کې ده په د دوی اسلامي نظام کې ده په کوم کې ما مخکې عرض وکړو چې زه د یو افغان متاثر حیز باندې نه د حکومت نه خوشاله یم نه د طالبانو نه و د مانا خو باید پوښتنه وشي چې زه ولې نه یم تنه خوشحاله دا هغه فرصت تا نه ده مساعد کړی دا فرصت نه نړیوالو مساعد کړو نه هلته سیاسونه وکړو نو په آخر کې زه دومره ویلی شم چې دا یو ګیم دی د داخلي علاقات نړیوال سیمو علاقات فقط د دې نه استفاده کوي چا ته کم شی رسیږي چا ته زیات شی رسیږي او په سیمو کې به جګړه ختمه نه شي که په دغه شکل روانې وي افغانستان به امن پیدا نه کړي او دا نړۍ یا د سیمه بو یا بشری ناورین خاطر به فکر کوم چې لاړ شي تر څو چې دا مبهم خبرې مبهم بحثونه موجود
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې د دوو افغان شخصیتونو خاغلی قریب الرحمن شهاب او خاغلی یوسف امین زازی نظرونه د امریکا د ورستی اعلان او د هغې په وړاندې د طالبانو د غبرګون په اړه اوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
روت پانو ته کتنه
گرانو او محترمو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د عبادتونو او تاتونو د قبلېدو په هیله سره د زیب شاهین
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د ورسپانو ته د کتنې یو پروګرام درته وړاندې کوو عزیزانو په دې پروګرام کې به اول د تهران بیا د کابل او که وخت وشو نو ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب تبصرې سر مقالې او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو
پګور دن کو د تهران چاپ نه نه یو رسوانو د ټومی موافقه د ایران پوسټ د رهبرۍ د ستر مقام پیغام او په امریکا کې د مظاهرو او یوش مر نورو بهرنۍ او کورونی مسلو په اړه لیکن یو تفسیری کړی دی لومړی به تهران چاپ رسوانه یعنی کهان را واخلو د تهران چاپ دغه رسوانې په خپل لومړنۍ پاڼه کې د ایران پوسټ د معظم رهبر د سپارښتنو خبر ورکړي د ورسپانې په وینا د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنهای د پوځ د کلیزې په مراسمو کې د پوځ لوی درستی تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی ته وپرمیل نن سبا د پوځ وکونه د هر ډول عملیاتو لپاره چمتووالی لري دغه چمتووالی ورسره د پوځ رول باید نور هم زیات شي کهان رسپانه بیا په یو بل خبر کې د برېتانیا رسپانې ګارډین لکول لیکي لویدیز هیوادونه هغه وخت لا افغانستان وځي چې دغه هیواد په بشپړ توګه وران کړی وي سایون جیکنز د ګارډین د رسپانې لیکوال د غرا زیاتوي برېتانیا د افغانستان تر بشپړ ورانول وروسته له دغه هیواد څخه وځي امریکا برېتانیا او نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په جګړه کې شرمونکې ماته خوړلې ده کهان رسپانه په دوام کې همداراس په امریکا کې د پولیسو په مرد دوو تنکی ځوانانو د وژل کېدو د پراخو مظاهرو خبر ورکړی د رسپانه په وینا د امریکا په شپږو ښارونو کې من جمله په شیکاګو مینیاپولیس بروکلین نیویارک اټلانټا واشنگټن ډی سی کې د پولیسو پر ضد پراخې مظاهرې شوې دي په وروستیو ورځو کې پولیسو یو ځل بیا یو تورپوستی شل کلن او یو دیارلس کلن ځوان په ډزو وژلی دي
د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه هم د نړۍ له ګوټو ګوټنا تر عنوان لاندې بېلابېل خبرونه خپاره کړي دي چې په دوام کې به یې ولولو. د کیوبا د کمیونیسټ پارټۍ له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا. راول کاسترو اعلان وکړ چې د کمیونیسټ ګوند له مشرۍ څخه استعفا ورکوي او د هیواد چارې نوې نسل یعنی ځوانانو ته سپاري. هغه دې ټکي ته هم اشاره کړې ده چې استعفا یې د امریکې سره د تعلقاتو د رغېدو په معنا نه ده. ناروی په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته د عملیاتو اجازه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې ناروې له روسیې سره ګډې پولې لري. دغه هیواد اعلان وکړ چې له امریکې او نیټو سره یې یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي. امریکایان به په ناروې کې درې هوایي اډې او یوه سمندري اډه جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي په سوریه کې د فلسطین سفیر وفات شو. په سوریه کې د فلسطین د کورواک ادارې سفیر محمود الخالدی د کورونا د عمله خپل جون له لاسه ورکړ. الخالدی د فتح غورزنګ بنسټ ایښودونکی او د ازادۍ غواړي غورزنګ مشر هم و. د امریکې د بهرنیو چارو مخکنی وزیر تورن شوی دی. یو امریکایي څارنوال د بهرنیو چارو په وزارت کې تر سیډن ورسته اعلان وکړ چې مایک پومپیو او میرمن له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کاوه. خپل شخصي کارونو لپاره له حکومتي امکاناتو څخه کار اخیسته.
وګورو دونکو اوس به د تهران چاپ افتخار ورځپاڼه وګورو. د تهران چاپ دغه ورځپاڼې بیا تر ډیره په وینا کې د اټومي موافقې په مذاکراتو باندې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې اسرائیل د نړیوالې اټومي موافقې د بیرته راژوندي کېدا په مخ کې خنډونه جوړوي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ته دومره وخت نه دی پاتې. افتخار ورځپاڼې په دوام کې د یوې امریکایي ورځپاڼې په حواله لیکلي دي که د امریکې ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو لپاره رامنځته شوی فرصت او لږ وخته توجه ونه کړي، نو لویدیځه آسیا به یو ځل بیا د یوې سترې جګړې سره مخامخ شي. د ورځپاڼې په وینا اسرائیل، سعود عربستان او متحد عرب امارات په سپینې ماڼۍ باندې فشار راولي چې په یوې موافقې کې ایران له پراخو محدودیتونو سره مخامخ کړي. افتخار ورځپاڼې په یو بل خبر کې په وینا کې د ایران د مذاکراتي پلاوي د مشر او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال عباس عراقچی له قوله لیکلی دي د څلور جمعوي ډلې مذاکرات داسې یو مرحلې ته رسیدلی چې کولی شو د یوه ګډ متن په لیکلو پیل وکړو. موږ د بندیزونو د لرې کېدا او د اټومي مسلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د نوي مفاهمه د رامنځته کولو په درشل کې یو خدا په دې معنی نه دي چې اختلافات له سره ختم شوي دي. اختلافات لا پر ځای پاتې دي چې د مذاکراتو پر راتلونکو پړاوونو کې پرې بحث کیږي. افتخار ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د اروپایي اتحادیې د استازي له قوله لیکلي دي چې د ایران او د اروپایي هیوادونو، روسیې او چین ترمنځ مذاکرات د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په لړ کې خورا پرمختګ کړی دی. د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو مرستیال انریکا مورا چې د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون مشرۍ پر غاړه لري اعلان وکړ چې د تیرو ورځو مذاکراتو ته په کتو سره ویلی شو چې ځینې پرمختګونه ترلاسه شوي دي، خو باید اوس په جزئیاتو باندې وغږیږو.
ګرانو دوستانو، اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته راوګرځو. د کابل چاپ ورځپاڼو د بېلابېلو مسلو من جمله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ړومبی به هم مسیر ورځپاڼه راواخلو. مسیر ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل هندي سیال جی شنکر سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې تر ډیره په سیمه کې په روان حالت د سولې په خبرو اترو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې اترې او بحث شوې دي. شنکر ویلي چې دوی د افغان سولې د روان بهیر بشپړه ملاتړ کوي او تمه لري چې مذاکرات افغان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دواړو لورو همدارنګ تاکید کړی دی چې په بېلابېلو برخو کې به همکاري ډېره وي او د تعلقاتو د لا پراختیا او پیاوړتیا لپاره به کار کوي.
خواږه اوریدونکو، اوس به د کابل چاپ هاشتې سو ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼه بیا په ننګرهار کې د یوې لرزونکې جنۍ پیښې خبر ورکړی. ورځپاڼه د ننګرهار د والي ضیاالحق امرخیل په حواله لیکي، پیښه تېره شپه 9 بجې د تراوی لمنځ پر مهال رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي چې وژل شوي کسان د حاجي عبدالوهاب د کورنۍ اته غړي دي چې 5 زامن او 3 وریارونه دي. د ننګرهار د والي په وینا لومړنۍ معلومات ښایي چې یاده پیښه د ځمکې پر سر د شخړې له امله رامنځته شوې ده. همدا ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکا او د ناټو د ځواکونو د وتلو تازه اعلان سره افغانان اندېښمن شوي دي. ورځپاڼه اعلامیل د سولې مذاکراتو مهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو له لورې د ممکنه تاوتریخوالو زیاتول ښودلی. د سر مقالې د لیکوال په باور که سیاسي وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي، د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره ممکنه ده وضعیت د حکومت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک د ترلاسه کولو چانس نه لري. وړاندې بیا یادونه شوې ده چې امریکایي او د ناټو سرتیری مدام العمر نشي کولی په افغانستان کې د پولیسو دنده مخته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کاتو سره له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. په سر مقالې کې سپارښتنه شوې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د نسکورولو په اړه منفي تبلیغات ونه شي.
گرانو او محترمو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. انشاءالله بیا به داسې یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای په امان.
تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زمونږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. اگران اردن کو نور ما پالوی او مهربان خدای سپارو. عالم مل او ملګری.